لوبو له ميدانه. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورستۍ سیالۍ ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزي سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کلا ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شئ. د خبرونه پایل لړنو خبرونه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبډلې لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې د 240 او په دویمه لوبه کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اولی سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنۍ سریلانکۍ لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه ووهي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شلوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم صافی د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبې پورز کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، اساق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل الحق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرت اسلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، دنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د څلورم ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال لډګرونو. د فوټبال د اسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د یاد اسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړه لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د 4 شنبه پورز نه د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوړه لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې اومل بلات، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالایسار، بوست، نګنی هریوا، هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ دو پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شوه ده. د ورده چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د عمر بلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو د نورو دونکو لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونه ډیره برخه مو ځنګړې مرکې ته ځنګړې شوې ده، او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې ملمه مو په خوانې لوبغاړي دولت خان احمد زیده نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب هر کله درته کو، ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ او دوه ورځنۍ سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړې؟
بالکل، په ټیسټ کې زموږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو، زموږ بیټسمنان چې ته بیټینګ کوي کومې کوي نقطې دي، کومې ځای په نقطې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړ او ډیر زبردست پلان کړم. د سل ون ډی میچونه معلومیږي او زموږ بالینګ کې څه سترنګ ده، څوک څه کوي، او حکم جی کے بالنگ کی منگا سدا وہ حل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پہ صحیح تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈلے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈول بند پلان
کر څلوېخ منډو د دوه لوبغاړو سوځېدل او بیا په یو سل درې پنځوس منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل ستا لاندې په څه معنا دي؟
په یو ټیم کې د هر بیټسمین رول او د بالر رول معلوم وي، که چېرته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي، هر بیټسمین خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای، خپل وظیفه مخکې نسی وړای، نو رول ډېر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې که چېرته رول ډیر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې یو وکټ په بل وکټ سره ډیر په کمو منډو سوځیږي، او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي، خو د بیټسمینانو رول په کې معلومي او هر څه خپل رول ولوبوي، نو ښکارېده داسې چې بیټسمینان څه دي د خپل رول مطابق لوبه نه کوي، نو په دې وجه باندې سدا د منګا بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډیرو کمو منډو باندې وسوځېدو، او باید داسې نه وسیوي.
فکر کې د چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د وی متفاوتې لوبډلې په توګه راڅرګند شي او خې سیالۍ به وکړي، ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه، دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه ښه د رښتیا چې په هغه پلاني وخت کې ما خلوبه کوله. کرکټ چې دا هره ورځ نوې ورځ وي، خلک چې دي پلان کوي، او موږ ته دومره د قوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل، موږ چې څومره میچونه وګټل اوس خلک موږ د صحیح حریف په نظر موږ ته ګوري، او موږ به ډېر صحیح پلان کوي، موږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو که چېرته موږ بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي، بیا نو موږ دوی په اسانۍ کوي چې موږ وکټې ترلاسه کړي، نو موږ ټیم به نور هم پلان کیږي، نور به هم ایکسپوز کیږي. موږ ته پکار دي چې موږ هم په یو یونیک ستراتیژي باندې کار وکړو، مخکې خلک له موږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د موږ ټیم رای ساري، موږ ته څه کول پکار دي، په دې سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي.
په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سلیزی ووهلې، یو شیبه برې خېدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه سی ونه شول. د لومړۍ لوبي او دویمې لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه و؟
نبی او عظمت خو سیدا ماشاءالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ، خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې پنځو وکټې زر تللې وې، لږ نه وروسته بیا دې چیس کول سیبو د یو ټی ټوینټي په شکل کې د سی هغه کله کله په کرکټ کې کیږي، هر وخت امکان نه لري، خو لوبه یې ښه وکړه. او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم دیس نس کې دیسیا چا چې په تیر میچ کې سینچی کړی هغه د بل میچ کې هم سلیز ووهي، دا امکان نه لري. خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دي، وظیفه هم ورلغاړې ده، او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول چې هر میچ کې دومره کانسیسټنت اوسیږي چې دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس وکړي، دا امکان نه وتلې. خبره ده خو که کوشش وسی دا ټول سدا د فوکس او د کنسنټریشن خبره ده، چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ، څومره کنسنټریټ کولای شي بیا هغه وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي، دا ډیره مهمه ده د یو لوبغاړي لپاره. که یو لوبغاړي چې ته بدې تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وه، نو دا بس ده، نو دا د ده دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول چې ورته وایو، دا په کرکټ کې سدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي، سیخه وځلېږي او کنسیسټنټ اوسېږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړي هغه هم ویر کړي، او که ښه پرفارمنس کړي هغه هم ویر کړي، نو دا غدي کنسنٹریشن دی فوکس کوم سکلز او مهارتونه سی دی دام د مغلو باړو کې دی د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتن ځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سي ده د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لین کې بال وکړو او د ډاډ بالونو کوشش وکړو، خو دا پیچونه موږ ته هغلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدھا آغا دی بے منڈو بچ سی یا دی مس سی. سری لنکا کو میں اوگرو بیا ڈیر منگتا نوے بال سیدھا ڈیر مخ کی او سوئنگ کی او بال تا ڈیر زیاد ٹائم اور کئی سی سوئنگ سی ہوا کی او ڈیر مخ کی بالنگ کی ڈیر زیاد کوشش نہ کی سی ڈیر زیاد پر گولڈ لین کی بالنگ کی. نو دا گا یو یونیک وڑی وڑی یونیک سٹریٹیجی یعنی سی یو ٹیم کی او بل منگا بیٹسمنان سی ڈیر خ ٹارگیٹ کڑی دی چھا تا چیر تا بالنگ کی کچوک پاؤٹ سوئنگ باندھے اٹھیگی نو مغل تھا ٹارگیٹ ہی مل تھا پلیسنگ گی اور سری لنکا بالنگ سے ڈیر اٹیکنگ کاری منگ بانڈی زیادہ اٹیک کئی منگ سر ڈیفینسو نزی اور منگا بالنگ سے دا لگ ڈیفینسو کاری نو فرق پدل غزی کی کاری اور بل پچھو نہ سیدھی دی پچھو نو اگر صحیح نہیں دی ریٹ سی بھی سرا کم بالنگ بات پہ اسی دی پچ ریٹ کول سری ڈی زیادہ مہم دی بالران دو پارا ہم دے بسمینانو دو پارا.
لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
قیس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد د کړوالم یو استعداد ده، خو دلته بیا فرق دی هغه دی پریشر دی هندل کول راځي لګ دی کانفیډنٹ راځي دواړه په دې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کولای شي ځای جوړ کړي. دا یو پریشر ده په دوی باندې، شاته دوی دی په بینچ باندې ډیر غټ دو ستاران په دوی پسې ناست دي، د هغو ځای به څنګه نیسي، هغه رقم پرفارمنس به دوی څنګه کوي، دا یو پریشر ده په دوی باندې. خو دوی د ټولو خبرو نه تیر سي او کوم خپل بالنګ یا خپل کمی نکتې سي دي په هغو باندې د فوکس وکړي او څه سي د ټیم پلان ده او څه سي د بیٹسمین کمزوری نکتی دی هلته ډېر کوشش وکړي. هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نه سي، هیڅوک هم د چا د پیښو کوشش دی خاص کر په سپورټس کې نه کوي سي بیا خرابېږي. په کار ده چې دواړه د خپل دوی څومره کوم شی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي. نو په کای سم رحمت باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه د دوی تشه ډکولی سي او میچ کول هم دي، نو د تشه ډکولو له پریشر نه دی واوړي او په خپل لوب او په خپل بالینګ د زیات فوکس وکړي.
د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوت شوې ده.
بل سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا ولګيږي بیا تو قوت دي زیات سي، وای ک بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي، کپتان باید ډیسیژنز وکي. نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وي، لوبډل له جوړول وي، لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول، دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی. نو په دغه ځای کې چې کله حشمت کپتانی کوي نو کپتان دی او سیږي او کله چې بیټینګ کوي بیا دی او بیټسمین په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکړي نو حالات به ښه سي. نو کدا ټول پریشر دی، دا به ډیر زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړي سي او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکړي او پرفارمنس دی وکړي. نو کله حشمت بیټینګ کوي نو په ځان باندې دی او بیټسمین تمرکز دی وکړي او کله چې ګراوند کې بولینګ چلای نو بیا دی او کپتان تمرکز دی زیات کی. نو دغه دواړه شینه د سره بیل کی، نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سی حشمت پرفارمنس نه پری دی او بل آغا شیان سے دای پویگی سے کزپ آبریکر باندے زیاد تلو بنسم سی کولی سنگ بدازے جوڑو ما آو پریشر کے بد سنگ لو بکو ما دای بای دا طول شیان ابزارب کی او گوری آو دی زیاد پریشر واخلی او دی توان ولری سی دا پخپلا باندے ہنڈل کی کنه دا پر پامس پا ورس پا ورس باندے نور هم دی زیاد خراب است.
پا نڑیوال جام کی جانتن ٹراؤٹ دلو بی دی گتلو دیر کریڈٹ واخست او چکل بیا یہ قرارداد کا وہ نو دد په خوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې مات ټول عملونه او مسولیت نو موړی ته ورګرځي.
جاناتن ٹراٹ خو ماته د بوسیو نوې د دې کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو سې لوبي وګټو، کومې ستراتیژیانه او حکومت عملی خپل کو، او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کارو سي، او هر یو بیټسمن ټارګټ سي کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای سي، دې ته څنګه هوم ورک ور کولای سي، او پر روان وخت کې د لوبډله څومره نور بهترینه کولای سي، له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي، د دې جنوتن ټرال لپاره یو چیلنج ده، یو بل پړاو یو شروع کیږي، نو په دې کې بده ډیر زیات مهنت پکار ده، او که د په وس وی نو دا مهنت ورلغاړې ده دا بده کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې، هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ضعیف نقطو باندې، او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې ډېر زیات رنزونه وکړي او ډېر زیات رنزونه چیس کړي، او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو ښه فاسټ بالینګ برخه تشه ډکه کړي او ښه فاسټ بالینګ برخه راپیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړې دي، سیدای به څومره تر سره کې، نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل سي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاسټ بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دایما صرف انډر 19 کې وو، سیدای ما دې زیات های ریټ کړی دا، او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځې کې وس مو کې ورکول کیږي، او دای وس لګ هغه اعتماد او کانفیډنت ټیم په ځان باندې پیدا شوی ده، هغه پریشر هم اوس سده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده، او عظمت سده مونږ ویلی سو چې د مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د آل راونډری برخه سده د فاسټ بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تشه کومه هغه مکمله ډکه کړې ده، ځکه دی ورسره ډیر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډیر زبردست بالینګ کوي، نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته له اوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې یو لس کشیز ترکیب کې دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلېږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه بزدا وایم چې نه، دومره غټ تغیرات ورته ضروري نه دي، ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدای، د ته د دې حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي، د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي، مختلف پچونه مختلف ستراتیجیانه غواړي، مختلف پچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي، کته ته په هر پچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې، نو بیا په پینځو میچو یا لسو میچو کې و سلیزه وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما ویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي سیدای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم ستراتیجی سره لاړ شي سیدای وکټي، او کچه ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته، نو دته د دې سینچی کولو حکمت عملی سدا د سلیزه وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي، نور د دوه تخنیک ګورو او څارې برخي ګورو فزیکس ګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمن ده، خو صرف حکمت عملی به سدا د بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ د آرډر خبره سي، دا موږ باید 15 پک صدې سي ولرو په بیټسمنان، دا هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي، هغه تر ډیره وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوب وکي، تر وخت پورې به دا مسله وی بیا په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی، نو اس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیګ او بیا فینیشینګ ته ولو، ا دا فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منګه دا شیان نسو کولای، دا تغیرات او د کمپیوژن بیټینګ آرډر استل خپل د لوبغاړو د پارم هم ډیر زیات کمپیوژن وی، نو په کار د سی اولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسا باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپاک کسا په یو آرډر باندې لدین لاندې ک بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو لدین مخ کې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو، بیټینګ ټیم څه معنا، بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو او مکمل په خپل آرډر باندې پوسیو میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې که چې تمیز نه یې خپل رول دته معلوم یو هغه تمرین کوي، له دې سره به لیده په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ وځي. نو کمپیوژن بیټینګ اډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوید ځدران او ساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډېر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په هره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمینان وي او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو، موږ ساق رحیمي مډل آرډر بیٹسمین دا او لوور آرډر، کله لوور آرډر کوي، موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو، هغه اکثر سیدا فینیشنگ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي، نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي. نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده، نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي. که یوځای کېږي نه، نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی، دوی ته ډېر زیات سفرونه ورکول سي او یو دومره لوبډله جوړول ډېر زیات ضروري په دې کار وکول سي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه هم دومره و. تر بیا مول عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
دستر ګو سمندر کده راتا د دنیا زمون شونډې د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا بس بس حسین صبر شي تمام دلی ونو بل تون غته وباسا زمونګا د گریوا زړه د ګلو پاڼې میرا پیږي وار خطا دی راتاو می طوفانو نا دی د ژوند د ګلستان مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم
Thank you. او چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم ترخی بسنگ خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے مخام دے سوکم خدای لگے لگے مخام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم
وما ورز د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ازل ومه ورس کې مو یو بار بیا د اونۍ د مهمو سیاسي ټولنیز او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربه یم. دا اونۍ خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارې ده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیست معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوه غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات دهس تنظیم که تر تو پوره بده که زیاد خند یا بحانی پیدا نشه.
که چیره طالبان ورد نسی وده دارتا وده کانفرانس ده دا با دوی ده جهانی طولنه ده قهر او غضب سر مواجه که جهانی طولنه با هم دعوایی چه دا خلق سر تنبه ده دا خلق لجوج ده دا خلق نواره چه ده خپول و خلق و سره خبری وکه.
لند وقت که ده نیم میلیون نور و کدوالو ده راستنه دو اٹکل. د ملګر ملتونو سازمان وايي درویش میلیونه افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
تاسو کومسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی په هغه وختونو ته رسیدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري لکه د زده کړې مسله ده سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند پنځو ګوندونو سره ائتلاف کړي. وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دغه قانون سازه د لپاره د حکومت جوړولو د لپاره بالکل تیار یو. ان شاء الله تعالی هم ورکو ته موږ کړي د ټکنالوژي وو د کوم حکومت په جوړو خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي. یس موږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول د پارلمان کې پېښو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیګنیشن کوو یا پارلمان ته بایکاټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14 مه جوړیدونکو د دوه غونډې پاړه ویل طالبانو دی غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ رادیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولې پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات دهس تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خند یا بهانې پیدا نشي تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو که اوسنی غونډه کې مدني فعالان دا بوت شوبي مطمئنه چې پراتلونکو غونډو کې به سیاسي جناب به هم دعوت کیږي.
کچیر احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استاز سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او واقعیت هم دغسې دی، د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوه د ناستې پاړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاد ناستې د دوه غونډې ته د غوره چمتووالي په مخه نیولې و، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمی اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسی وجې دغه ته ودی کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د خپلو خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له وو کال رئیس عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلیو ته وګرځیدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له وو کال رئیس عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معاملې شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازي بدله شوي. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه و، په اړه د پاکستان پوسټ نږدې او مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخون د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړ شوی دی. ملا عبید الله اخون پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیو او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه د طالبانو یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجه مور کړو، بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشی کړو. طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 43,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمی بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.5 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کوردننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدن از فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې د دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یا چولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوي غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته له جذب شوي افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه، خو وړاندې ازادي رادیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او ترخواي د وسلوالو د کورنۍ او د غړو شمیر له 4 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی. او په داسې حال کې چې راتلونکي ونی افغانستان کې د طالبان حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې و مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي ترغو چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړي پر رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو اربیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخ ونیسي.
موجی جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیر تو وکړو چې زری پیسې لا وکوله مقصم جنگ ته وتسخ شو دی فیو بسلی. اوس موږ افغانانم باید لک د پرده سره ورکړي. خیر یو لاس کله دی پریږدي موږ د پرسمیت نه پیژنې، ځکه داس دې دیکھو پد مرټه یو په ګړو په حلوا و نه دی بسلی د کوتک په زور مې استلې دي.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر تیرونی لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغه اندېښنو ته وچی د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اروپا کېشته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش و نه کوي چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدي نه چې د اسلامي امارت سره تعامل و نه کوي بل لار نه لري.
او له هوا د بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی د وی ونې په تیرې دوی پایله ته پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف خپل اړخ خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړي او لوري د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به زوی ته صدر اعظم ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پاوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوه. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګنشمیر جنایي قضیو له کبله بندي ده خبرداري ورکړه چې په غلا شوی رایو د څوک حکومت نه جوړي. هغه خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دیکھو قانون سازے د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړه د کلکیږي ور درکو به حکومت په جوړو. خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول په پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمنت نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبراری میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې. خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړو، ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت یې کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضلمن په امریکا تور لګولای چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین لامل هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی چې د دغو تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضلمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاستوالو پالونکي او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري لخپلو ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده، خو په پیښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده، دومره د عوایدو د راټولولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د غازو مهم صادرونکي او د هند د اتلکه کارګرو کوربه هیواد دی تیر ونه په یو بیساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخیل یو ټول هند ته ورخوش کړل. د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیم مداخلې په پایله کې خوشی شوی دی. نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیې د دوه سره اړیکې ننګولې وي. د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته خکر په خکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړي دي. ترامپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی او ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردی بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تودو موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري. پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څرنډولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو وو پلویان هم شتلی چې یو ترې مړ شوی دی. د موسم داور ټپ کېدل د پخوانی ولسمشر غنی، منظور پښتین، امر الله صالح، افراسیاب خټک او ګڼ ملت پال لوفا غندل شوی دی. د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتی منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتون تعالی علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پرخه په ډزو لګیدل دی، پی خیل اغه خپه شوی پی ټی ایم یو بار بیا د داور په ننګ باندې درول او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او په لویان هم کله کور سره ولاړ دی.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسي کی قانونا ورورسوي. موږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعیتو کلک مخالفت کوو. پرون پر شانګلا کې موږ خو د الیکشن ولا نه کوو، پرون پر شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څول سیزې تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سل ښځو او نارینهو ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندل یو اړ بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولیدي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني پسمه کې د شاو خاصلو مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د ساره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړۍ ټوټې او خراب شوی بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض سیلم غیدر کلسی مثلا یو سات ده چې د مونږ کله ګوګل ته ورکو نو دا تقریبا نس وخیا چې په 900 او یم کول جوړ شوی ده. همدا شن دا پیسې چې کومې دی راځ کله مونږ ولې ځلې تاریخ په شای ده اندې تاریخ دی ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوی دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ خاخې وي. بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په دیار لسوه او ته پنځوسم کول د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دا یې ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کدل چې پورته د څلبنی یا د وچه خړو په ګړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغه شهرت به ان خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیسونو کې په ډالیز ډول تر خبر وړاندې کول.
او د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشي کوڅه به د ګلانو لاخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو ترڅو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پښتنې ترې څوک نشته. او تیرونه د افغانستان د ملي امنیت د وی دوري رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیز رسنیو کې د رحمت الله نبیل سرګندونو ته ګڼ خبرګونونه خودل شوي. لیو اړخه ک پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو لامل نیوکه راپورته شوي. لبل پلوه یو شمیر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکه کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ایزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا شتا کړي، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کې تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف کړي.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب امارات په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترين درمسال پرانیست. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب امارات د دوستۍ یادګار دی. د رغونی چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25000 لوی تختی او د لمر د تودوخه کمول لپاره ایتالیانا یخ خاصیت لرونکي مرمرین کانی وروړل شوې دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکه پر ځکارانه ډول شپږ سوه نوي زره ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې لس زره کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشواندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سمبال درې کلن ماشوم روبوټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلې په نوم دا روبوټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړ چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبوټ حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبوټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساينسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساينس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په شل کرنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره، وزن او قدوه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې د مودې زیږیدلې وو او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نشول او بل اخر ډاکټرانو له بشمره ټیسټونو وروسته دا غي ناروغي ته د سندروم ایکس نوم ورکړ. معنا دا چې به علت او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولي او نورو ناروغیو ښکار شو مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندۍ پاتې شو او خبرې هم نشوي کولای خو د کورنۍ په اشاره پويده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د دوه کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مورې وایي کله چې بروک 14 کلن شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداري خوند ورکاو. او زموږ د نن ومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.